السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي نن د ګلګرز او د 2014 کال د سپتمبر 28 نیټه دا ز فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په هنګو کې په یوې امنیتی پوسټي بریچ شوې د افغانستان د نوی ولسمشر او د دې په پاکستان او د افغانستان په اړیکو اثرات د شمالي وزیرستان د امنیتی صورتحال په سواد کې د کرفیو له وجې د خلکو مشکلات په پنجاب او د ملک په نورو سیمو کې د سلاونو حال او د دې سره سره په یو شمیر نورو موضوعاتو تفصیل درکو خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په هنګو کې نن سهار نامعلوم وسوالو د درو امنیتی سرتیرو په ګډون سلور تنه وجلی دي. د سواد د منګوري خار په بیلابیل سیمو کې پاکستانی پوسټ په ګرځیدلو بندیز لګولې دي او کور په کور د لټون عملیات کوي. د اشرف غنی احمد زی انتخاباتي ډلوای نو موړې خای دراتون کې ګول په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه سوګند پورته کړی. خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په هنګو کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د دریو امنیتی سرتیرو په ګډون څلور تنه وجل شوي دي. د هنګو د پولیسو چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 3:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې کله نامعلوم وسلوالو له قاضي پم سره نږدې په امنیتی پوستي برید وکړ. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د سواد منګوري خار په بیلابیل سیمو کې د پاکستانی پوسټ په ګرځیدلو بندیز لګولې ده او کور په کور د لټون عملیات کوي. دا لړۍ د سواد په یو شمېر سیمو کې له سوره دوه راهیسې روانه ده. د سواد قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزی پرون مشال لري او وویل چې د سواد ولس له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ ده. د زیاته کړه
روزانه کنه په دویمه دریمه څلورمه هدفي وجنې روانې دي او تر ټولو زیاته د تشویش خبره ده چې تر اوسه پورې د یوې واقعې مجرمان نه گرفتار شوي دي، نه تدیر رسیدلې دي، نه په ګوته کړې دي. د سواد خلک له دې نه دي خبر چې دلته کې پوځیان یا سکیورټي فورسز د دې سره روان کړي دي او د دې مقاصد ته دي.
له سواد سره لرونکي صوبائی وزیر محمود خان بیا مشال لري ته ویل چې په سواد کې د امن ساتلو لپاره په حکومت یو خپل دی او هڅه کوي چې د روانو هدفي وجنو مخه ونیسي. د یادونه وردا چې په دې ورستو صورتو کې د سواد په بیلابیل سیمو کې په ګرځیدلو بندیز او کور په کور د لټون پوځي عملیات زیات شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د تحصیل سپیما اوسیدونکي وایي چې د ورغدو قبایلي سیمې سره په پوله شوه تحصیل کې د پاکستان پوځ د تیرو څو ورځونه د ځایي سپین روبو په مرسته د لټون کوم عملیات پیل کړي وو. اوس سپینوام تحصیل ته غځېدلی دي. د سیمې یو مشر ملک سخی جان د دې کور په کور د لټون د عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تحصیل بند حکومت راوندای میرواسلا جمع کړه په تحصیل بند څنګه باب تو دروغه تر شم راوندای خو شته ترتیب راوندای کارو مشرون ور سره دی او د سکول ولا ور کې ور سره دی دا دې نوستا شته خوشی دی.
بل خوځي ولست پاکستانی پوز نه غوښتنه کوي چې څنګه د لټون د عملیاتو په نتیجه کې سیمې د وسلوالو نه صفاکیږي نو باید دوی تخپل کورونو ته د ستنېدو اجازه هم ورکړل شي. پاکستان د دغه هیواد د طاقتور استخباراتي ادارې ایسای نوې مشر وټاکلو. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو ادارې نن ویلي چې لیفټن جنرال رضوان اختر به د اکتوبر د لومبۍ نیټې نه د ایسای استخباراتي ادارې د مشر په توګه خپله دنده پیل کړي. رضوان اختر دا مهال په سین صوبه کې د رینجر ځواک د مشر په توګه کار ترسره کوي. د رضوان اختر په اړه ویل کېږي چې په مخکې وختونو کې په جنوبي وزیرستان کې هم دنده ترسره کړې ده او د یاغیتوب پر ضد مبارزه کې ډېره تجربه لري. رضوان اختر به د ایسای د موجوده مشر جنرال ظهیر الاسلام د ریټایرمنټ نه پس دنده شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز شپږ میجر جنرال سره د لیفټنن جنرال په حدود ترقی ورکړې شوې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي د پاکستاني پوز د ویان په حواله وایي چې میجر جنرال رضوان اختر، میجر جنرال هدایت الرحمن، میجر جنرال نوید مختار، میجر جنرال هلال حسین، میجر جنرال نذیر بٹ او میجر جنرال قیور محمود ته د لیفټنن جنرال په حدود ترقی ورکړې شوه. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. ټاکل شوی دا چې اشرف غنی احمد زید افغانستان د نوی ولسمشر په توګه راتلونکي سوګند پورته کړي. دا خبره د نوموړي د انتخاباتي ډلې ویاند طاهر زهیر د پرون ماښام مشال لیډیو ته وکړه. د وویل
شای ډاکټر اشرف غنی احمد زئی د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه د سوګند پورته کولو مراسم ترسره کړي.
پرون لارګه په خبره شوی خبر پانه کې افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ کې د نوي حکومت هرکلی کړی او له هغه سره یې د خپلې مرستې ژمنه کړې ده. په خبر پانه کې د ولسمشر حامد کرزی لخوا عبدالله عبدالله ته هم د انتظامی مشر په توګه مبارکي ویل شوې ده. دا په داسې حال کې ده دا له هغې وروسته ده چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د تیرو سوونو په ترڅ کې د اوږدو خبرو اترو په پایله کې پرون د ملي یووالي د حکومت د څرنګوالي په اړه پر یو هوکړه لیک دستخط وکړ. بلخوا سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د واک د شراکت د تړون هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره دا یوازینۍ لار ده چې جمهوري پروسې ته هرکلی وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د نیویارک په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ولسمشري دوه انتخاباتو د پای هرکلی کړی دی. دا خبر پاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د ملي یووالي له نوي حکومت سره کار کولو ته سترګې په لار دي. ناټو سازمان بیا ویلي دوی هیله لري چې اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله به دواړه د یو رښتونې سیاسي جذبې پر اساس ملګرتیا سره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو خبر پاڼه کې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړجاړی هرکلی کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه سینکیان کې د چاودنو په یوه لړۍ کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. تېره ورځ د لیونټای سیمه کې لږ تر لږه په دریو ځایونو کې دغه چاودنې رامنځته شوي دي. لیونټای سیمه د سینکیانګ مرکزي سیمه ده او د سینکیانګ صوبې د سرخار روم چینه 360 کیلومتره لرې پرته ده. په نږدې 200 میاشتو کې سینکیانګ صوبې د راپورته شوو نارامو شاهده ده چې تور یې په هغو یوغور مسلمانانو وسلوالو ډلو لګول کېږي چې غواړي د چین د تسلط نه خلاص شي. او اوس د پاکستانی روپو نرخونو او د موسم صورتحال زموږ د همکارې رابعه اکرم خان نو وري.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 101 روپے او 50 پیسې او په 102 روپے. یو پاون په 108 روپے او په 108 روپے او په 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپے او 90 پیسې او په 30 روپے. یو ریال په 20 روپے او 10 پیسې او په 20 روپے او 30 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپے اوه اویا پیسے اخیستل کیږي او په یو روپے او اته اویا پیسے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پیښور، شاخوا، سیمو، بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 6 دېرش، کوټه کې 3 دېرش او په بنو کې 8 دېرش ریکارډ شوی دی.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. فوروان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا په هنګو کې په یوې امنیتي پوسټې په واستوال برید کې سلور سرتیری وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د لټون عملیات پیل شوی. دا چې د افغانستان د نوي ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د راتګ سره به د پاکستان او افغانستان په حالاتو څه اثرات پیوزي.
د دغه تعلقات د غوړیانو سره بهتر شي. همداسې د غوړنه چې کوم کسان د دې په کورونو معاملاتو کې ګوتې وي نو هغه به هم کمی شي.
او په 19 پروګرام زما کور زما کلی کې د خیبر ایجنسۍ د یو کلی حال درکو.
او چې ماته ګوډي جرګي کېږي مشران سپینګي دي سره ټول شي ټول لږه پیسہ لو لو کو بس به حکومت حواله ک حکومت و شي دغه باندې سال کو دغه دوه کسانو جوړ مونږ وکړه.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د نامعلومه وسوال لخوا په یوې امنیتي پوستې برید شوی چې پکې د پولیسو په خبره د درو سرتیرو په شمول څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې دغه برید نن شاوخوا 9 بجې په د قاضي پام سره نږدې په یو چک پوسټ شوی. د پیښې وروسته برید کوونکي په تخته کې بریالي شوي دي. پولیس دا هم وایي چې ټوله علاقه دوی په خپل ولکه کې اخیستي او د لټون عملیات یې هم شروع کړی دي. د پیښې پړه لا کومې وسته والی ډلې نه ده منلې. په دې اړه تفصیل د تاریخ اورګزینا.
په ضلع هنګو کې نامعلومو وسله والو لخوا د ډزو په نتیجه کې درې سرتیرو په شمول څلور کسان مړه شوي دي. پولیسو په خبره دغه پیښه د پیر پوره شاوخوا اتنیمې بجې په هنګو کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومو وسله والو په دربند روډ باندې د قاضي بم سره نږدې په امنیتي پوستې برید وکړو. د هنګو پولیسو مشر ډی پی او انور سعید کونډي مشال لوډو ته وویل چې په چیک پوستې کې درې سرتیري وو چې هغه په دې برید کې ځای پر ځای مړه شوي دي. دغه خبره مرشوي سرتیری د پولیس ځواک سره تعلق لري. په مړو سرتیرو کې سید عمر، حاجی زمان او د شهزاد نوم شامل دی. پولیس وایي چې د 15 کالو هغه بل کس چې کم مړ شوی دی د هغه تصدیق لا نه دی شوی او د هنګو په هډ کوارټر هسپتال کې پروت دی. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. انور سعید کونډي وایي چې پولیسو ټوله علاقه په خپل ولکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن روان دی. تر اوسه د دغه پیښې په اړه کومې وسله وال ډلې په خپل سر نه دی اخیستي. کورما اورنګزو او شمالي وزیرستان سره په لګېدو هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چېرته کې چې تیرو څو ورځو نه هدفي وژنې او په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په سیمه کې د اتوار پورې ځایي مشر او عالم مولانا شیرعالم فاروقي په یو وسله وال برید کې مړ شوی و. طارق اورنګزو، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ځای خلکو په وینا په شمالي وزیرستان تحصیل شوال او سپینوام کې په وسکور په کور د لټون عملیات پیل کړي او ځای خلکو خپل وسلې هم په خپل خوخه حکومت ته سپارلې دي. وای د لټون په عملیاتو کې هم د پوسره د سیمې مشران او ځوانان مرسته کوي. نو د دوی دا غوښتنه ده چې کله د لټون عملیات سرته ورسي باید لارې ورته خلاصې کړل شي او په دغو سیمو ته د په کړه کولو کې د دوی سره مرسته وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام اوسیدونکي وایي د 1300 ورځونه تحصیل شوا چې اورګزای جنسي سره یې پولې لګېدلې. فوز د غلطانه کور په کور سرچ اپریشن یا د لټون عملیات شروع کړي چې پرونه تحصیل سپینوام ته را رسېدلې. دوی وایي د سرچ اپریشن نه وړاندې د غلطه میشته خلکو خپل ټوله اسلحه دولت ته په خوخه جمع کړي او اوس د لټون په عملیاتو کې هم فوز سره ځوانان او د سیمې مشران یو ځای روان شوي. ملک ساخی جانوائی د لټون عملیات روان دي او دوی په خوخه خپل اسلحه جمع کړي.
ترتیب بندې حکومت روان دی، موږ اسلحه جمع کړه په تحصیل بندې څنګه باد او دروغات رسم روان دی. خو شته ترتیب روان دی کارو مشرون ورسره دي او د سکول ولاړ کې ورسره دي. دا جديد نشته
رحمان الله وای کلانا چې شمالي وزیرستان کې عملیات شروع شوي نو دوی په خپل سیمو کې پاتې دي خو په مشکل کې دي او اوس یې په خوخه خپل اسلحې جمع کړي. سو د لټون عملیات چې پوره شي نو سپین وام او شونه کډه شوي خلک ته واپس راولي.
چې مونږ کوم تکلیف دي کې مشکلات 15 جون نه تر نن تاریخ پورې دا مونږ په مشکلات کې دچار وو. چې کوم اپریشن د حکومت څخه غوښتل هغه اپریشن دی هغه چې سرته ورسېږي نو په سر دی چې مونږ کاډې دي هغه پسې کې راشي دي خپلو کورونو ته یې پرېږدي.
عادل جان وایي شوا او سپین وام کې عوامو د فوز سره ملاتړ وکړي لہذا فوز دے ہم د غلطه اوس تعلیمی ادارې خلاصې کړي او سه هی سہولتونه دے برابر کړي.
اوس اپریشن غیر اوره دی نو څه یې لري بندول ضرورت نشته بیا خدای مې سلیر کولاو کو تعلیمی ادارې دې دغه یې مشتل باندې سوي دې مې صدا غلیر کولاو شي د سکولینه ته د بچو نور شي د هسپتال نه راکول شي ډاکټر ته مې ورا سي دې کیتا.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې امنیتی ځواکونو چارواکو سره تماس ونی وو نو د غږ نره کډکولو په شرط یې وویل او لز د لټون په عملیاتو کې فوسره برابر کومک کوي او کله چې دغه د لټون عملیات پوره شي نو د غلطه میشته خلکو د ستونزو هوارولو هڅه به کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات په منګوره کې په یو شمېر سیمو کې نن هم سم د سهار نه ګرځ بندیز یا کرفیو لګېدلې او د لټون عملیات هم پیل شوي دي. ځایي ولس په خپلو کورونو کې بندیوان دي. د سیمې د تازه حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
د سوات مرکزی خار منګوري ملک آباد زی خبریال سیف الله کاکا خیل چې دا وخت په خپل کور کې د ګرځبندیز لوجې بند دی، وایي چې سم د سحر نه د فوز لخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګرځبندیز او لټون اپریشن روان دی. په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند ویان عبدالله وایي چې سوات کې دوی امن ټینګ کړی و، ولې دا وخت داسې ښکاري چې سوات کې د خیبر پښتونخوا له اړخه امن طرف ته پام نشته او د امن لپاره کار کوونکي د هدبي وجنو ښکار کیږي. په سوات کې فوجي چارواکي وایي چې 1300 کې په هدفي وجنو کې زیاتوالی لوجې باز سیمو کې د معمول مطابق د لټون اپریشن روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سنجی. تاسو واورید په سوات کې خاص کر په منګوره کې د سحر نه کرفیو لګول شوی ده. د خیبر پښتونخوا د سوات په بیلابیلو سیمو کې له 1300 راهیسې د پاکستان پوز په ګرځېدلو بندیز لګوي، کور په کور د لټون عملیات کوي. د هر څه له هغې وروسته دي چې د پاکستان پوز د وسوالو طالبانو پر ضد تر عملیاتو وروسته اعلان کړی وو چې په سوات کې امن پر ځای کړی دی. اوس پښتنه دا ده چې په هدفي وژنو کې څه ډول خلک وژل کیږي، ځایي خلک، ټولنیز مشران او حکومتي چارواکي دې ته په کوم نظرګوري؟ په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې له تیرې څه مودې راهیسې په هدفي وژنو، ګرځبندیزونو او کور پر کور پوځي عملیاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ځایي خلک وایي یو پلو د ناڅرګند کسانو لخوا په نشه کیږي او بل پلو یې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د کابل تحصیل اوسیدونکی او د ځایي وکیلانو مشر سردار احمد وایي وسلوال په ټولنه کې د کار سړی وژني.
دغه چې کوم سړی څوک خبر کولی شي، څوک خلکوالي، څوک مشري، څوک جرګې والي، څوک ډاکټري، څوک انجینيري، څوک وکیلي، په سواد کې نه هغه خلکو ته خطرې دي. دغه کې خوب د یو رنګ بلی ته زیاتی دي. د شتګردو خلاف یو واضح پالیسی نشته دی.
د سواد کمی جرګې له 1300 کلونو راهیسې په دې سیمه کې د ترهګري ضد هلې ځلې جاری ساتلې دي، د کوم لقبل چې یو شمیر غړي په نشه سوي هم دي. د یادی جرګې مشر او د پښتونخوا ملي اومي ګوند مرکزی مخکش مختار خان یوسفزی وای کڅ هم په سواد کې د طالبانو واکمنی نسته، خو بیا هم وژنې دوام لري او د خلکو ژوند خوندې نه دی.
روزانه کنه په دویمه دریمه څلورمه هدفي وژنې روانې دي او تر ټولو زیاته د تشویش خبره دا ده چې تر اوسه پورې د یوې واقعې مجرمان نه گرفتار شوي دي، نه ته دې رسیدلې دي، نه په ګوته کړي دي. د سوات خلک له دې نه دي خبر چې یاره دلته کې پوځیان یا سکیورټي فورسز دا دوی سره روان کړي دي او د دې مقاصد څه دي.
د سوات لمټي سره تعلق لرونکي او د تحریک انصاف د صوبایي حکومتي کابینه غړی محمود خان وای په سوات کې د روانو حالاتو په اړه د حکومت او پوځ د ریزیو دی. محمود خان په هدفي وژنو کې د وژل کېدونکو کسانو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د ټارګټ کلینګ کې ما خیال دی چې خپل خپل سره دښمنان یې او تر اوسه پورې تاسو کړه ډیفنس کمیټه نو والا هغه ډېر ټارګټ کی څنګه سره عملیات خو روان دي، په دې حساب ملک روان دي، خو بهرحال د سواد حواله سره خو چې کوم اپریشن کړی دا غینه بعد حالات ډېر زیات خشي کی کافي بهتر.
سردار احمد وویل د پوز کار د وسلوالو پر ضد عملیات کولو او هغه وکړل، اوس د پوینا باید سیما ځای انتظامی ته وسپاره.
سواد مکمل امن په یو صورت راتلی شي چې د سواد مکمل اختیار چالو ورکی، د سواد څول ادارو لورکی او څول پیټي سوار ته حال کی او ذمہ دار هم کې او فعال هم کې او اختیار ولور کی دا غوسره اختیار نشته. صحیح خبره زاده په پښتونخوا کې په کار داده چې دا غیر اعلانیه مسله چې دا خطر دولت هم هغه شنه او قانون نافذ کیږي چې په لاهور او اسلام آباد کې دا مسله به حل.
د سردار احمد دا خبره مې چې د صوبایي وزیر محمود خان مخې تک شوه نو هغه وویل
دا خبره بالکل غلطه ده. چیرې مطلب انتظام فوج سره دی، فوج نه علاوه هلته پولیس سره هم انتظام دی، څومره چې ډی سي ناسته، څومره چې اډمنسټریشن، څومره زموږ سواد کې ناسته، اختیار دواړو سره دی. دواړه مشترکه اپریشن کې دواړه مشترکه چې څنګه سواد د بهتری لپاره دواړه یو شان دي کار کوي.
مختار خان یوسفزی وویل چې پوز به په خوا په اونۍ کې یو ځل د کمی جرګې له خلکو او مشرانو سره خبرې کولې او اوس چې ورسره دوی خبرې کول غواړي هم نو پوزي چارواکي بهانه جوړوي. د زیاته کړ چې پوز د چاپو په بهانو د خلکو په کورونو نه نوځي.
دا اپریشن په نامه باندې د خلکو کورونو ته نه نوځي او خلکو بې عزتي کیږي او په پاټکو کې او په دې کې هم داسې وړیا نامناسب رویه چې کوم دی هغه د خلکو سره کوي. د سوات خلک ځان داسې په سوات کې داسې ګڼي لکه مونږ چا پته کړي یو داسې سلوک ته دوی سره کیږي.
په دې اړه مو د پوځي چارواکو د نظر اخیستلو پوره هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو د مټي اوسیدونکي محمود خان بیا وویل چې دا د پاکستان پوځ دی که په کراچۍ کې وي که په پېښور کې او که په سوات کې فرق نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پام کې دا چې د افغانستان ډاکټر اشرف غنی احمد زی راتلونکي اونۍ د نوي ولسمشر په توګه خپل سوګند پورته کړی. ښاغلی احمد زی پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لخوا د ولسمشر د دوهم پړاو د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. د اعلان وروسته له هغې وشو چې ښاغلی احمد زی او د سیال عبدالله عبدالله د ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نورو مشرانو د هڅو په پای کې د ملي یووالي د حکومت پر سرنګوالي یوه لوازنامه لاسلیک کړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکلنا.
تمه ده چې د افغانستان نوی ولسمشر در روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ لوړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ پرته لدې چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د رایو شمیره څرګنده کړي، اشرف غنی احمد زی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د ښاغلي احمد زی د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د هیواد نوی ولسمشر به د روانې دوشنبه په ورځ لوړه وکړي.
احتمالا روز دوشنبه هفته آینده روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان جناب دکتر اشرف غنی احمد زی خواهد بود.
اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله د تیرو څو اونیو په ترڅ کې لوګدو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دواړو ټیمونو د پلویانو ترمنځ لوګدو مخالفتونو ګواښونو ناندریو او حتی ترخو خبرو اترو وروسته ترلاسه شوه. خو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه له توافق سره سره د راتلونکي په اړه اندېښنې په بشپړ ډول نه دي لمنځه تللي. خلک لا هم پوښتنه کوي چې آیا په رښتیا هم د انتخاباتو بحران پای ته رسیدلی؟ د افغانستان د کارپوهانو د شبکې جرمنی څیړونکی توماس روتیک د ملي وحدت د حکومت دوام ته هیله مند دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلی روتیک دا احتمال رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته به د دواړو ټیمونو ترمنځ پخوانۍ دښمني بیا رابرسېره شي.
Afghanistan and Afghans have decided to become a democratic country.
Afghanistan aw afghanano par demokrasi prekra kade cha intikhabat aw das yo hukumat pakidi hamdar az diyadawani wardashi aitlafi hukumatuno che de bela belo programuno larun ki siyasi quwatuno sara yo mutai kawi pa noro hewaduno ki ham natija war kade no yo sazish ta artiash ta khuda sazish bayad de afghanano laghukhtani sara samwi. خغلی رو تیگوایی که چه هم در اطلون که لپاره کم زمانت نشته خو افغانان لده بحران خورا زیاد ستری شویدی. پا کابل که در ملگر و ملتون و زنگری استازی یان کوبیش در افغانستان در انتخابات و در لنجه در پای ترسیدو هر کلای کرای. خغلی کوبیش اشرف غنی احمد زیتا در اطلون که افغان و لسمشر پتوگا مبارکی ویلی او زیاده کرده چه لده سره افغانستان در لمری زل پاره در واک دموکراتیک لیگ تا یو بلگام ور نجده شو. در جمهوری ریاست مطبوعاتی دفتر پا یو بیان که چه پرون خپور شو در نوی ولسمشر در لوری در نیتی یادونه نده کرده. خولی کلی دی چه ولسمشر کرزی خاغلی اشرف غنی ته د ولسمشر او خاغلی عبدالله ته د اجرایوي رئیس په توګه مبارکي ویلې او لخپل خوای لراتلونکي حکومت سره د همکاري ژمنه کړې.
تاسو د افغانستان د نوي ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په اړه ریپورت اوریدو. پاکستان په افغانستان کې د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت جوړولو هرکلی کړی او دای ته د هیواد د راتلونکي لپاره یو ښه ګام ګرځولی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون د اتوار په ورځ افغان ولس ته مبارکي وویل او زیاته کړه چې د ملي یووالي له حکومت سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زبیح الله شفق په ریپورت کې.
پا پاکستان د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت پر سر د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د افغان کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو افغان ولسته مبارکي وویله. د ملي یووالي حکومت یې د افغانستان د پرمختګ لپاره مهم وبله او زیاته یې کړه. د پاکستان حکومت او خلک د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د دواړو کاندیدانو لخوا د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی او همداراز دواړو کاندیدانو او افغان ولسته مبارکي ورکوي. په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پر سر تر هغې وروسته موافقه شوې چې په دې وروستیو کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په تیرو ټاکنو کې د اشرف غنی احمدزی د ټیم په ګډه د پراخو درغلیو تور لګاوه او د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې نه منلې. خو دواړو کاندیدانو د یکشنبې په ورځ د حامد کرزي او جهادي مشرانو په منځګړتوب د ملي یووالي حکومت پر جوړولو موافقه وکړه چې په ترڅ کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د افغانستان نوی ولسمشر اعلان شو. د پاکستان د سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړولو ستایي او دا د دې هیواد او سیمې د ثبات لپاره مهم ګام بولي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وویل چې دا ګام به د افغانستان او سیمې د سیاسي ټکاو لپاره ښې پایلې ولري.
ډېر مهم اثر به وي چې کله افغانستان مستحکم وي، سټیبل وي، نو دا به خپل علاقه د ګاونډیانو خلاف استعمالولو ته نه پرېږدي. نو نتیجه به دا وي چې د ده به تعلقات د ګاونډیانو سره بهتر شي. همداسې دا ګاونډ نه چې کوم کسان په د دې په کورو معاملاتو کې ګوتې وهي نو هغه به هم کمی شي.
سرفراز خان زیاتوي چې افغان ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت نور چارواکي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې، امنیت او د افغان ولس د سوکالۍ لپاره شریکې هڅې وکړي سو په افغانستان کې په دې وروستیو کې راغلي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ نشي. دا یادونه ورته چې پر پاکستان سربیره امریکا، ملګري ملتونو، ناټو، ایران، برتانیې او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی کړی او ژمنه یې کړی چې د خپلواک ملي حاکمیت لرونکي او باثبات افغانستان د جوړولو لپاره به د افغانانو د هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پاکستان کې په پنجاب صوبه کې د سیلابونو له وجې ګڼ شمېر خلکو ته نقصانونه رسېدلي دي. د آفتونو سره د مبارزې کمی اداره یا NDMA وایي چې یوازې په پنجاب صوبه کې د بارانو سیلابونو له وجې د مړو شمېره 2.9 ته رسیدلې ده او دا شان د 3.5 زیات کسان پکې جوبل شوي دي. د دې سره سره سیلابونه اوس د سن صوبې شپږو ضلعو ته هم رسیدلې دي او دغلته یې ګڼ شمېر خلک متاثر کړي دي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 3.4 کسان مړه، 640 جوبل او 45,403 کسان متاثر شوي دي. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبائی اداره یا PDMA ډایرکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته ویل چې پنجاب صوبه کې شپږ نوي کسان د بارانونو او 103 د سیلابونو له وجې مړه شوي دي چې مجموعي شمېره 2.9 جوړیږي. 415 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې 243 د بارانونو او 240 د سیلابونو له وجې دي. نوموړي زیاته کړه چې د 3090 کلو 1,15,593 کسان متاثر شوي هم دي او 1,3381 ته نقصان رسیدلې دي. دغه شان په 3,40,3303 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي. متاثرینو سره د مرستو په حق لا نواز خالد وایي، موږ په متاثره سیمو کې 425 امدادي کیمپونه جوړ کړي وو خو ځنې موږ بند کړل ځکه چې خلک واپس خپلو کورونو ته لاړل او دا وخت 109 کیمپونه فعال دي چې پکې 2,50,000 نه زیات کسان میشت دي. دې تر څنګه موږ د پاکستان فوج په مرسته 6,00,000 کسان محفوظ علاقو ته هم منتقل کړي دي او تر دې دمه موږ په متاثرینو کې 3,80,000 خیمې، 1,40,000 د خوراکي موادو پیکټې، 4,500 د اوړو شل کیلو بورۍ، صفا اوبه او نور د ضرورت شیان هم تقسیم کړي دي. بل خو د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې د سین صوبې لاړکانه او سکر ډیویژنونو د 2,30 کلو نه 5,50,503 کسان محفوظ علاقو ته منتقل کړي دي او 3 امدادي کیمپونه یې ورله جوړ کړي دي چې پکې 1,010 کسان میشتی. مشال ریڈیو چکلا د ملک په مختلفو سندونو کې د سیلاب په حق لا د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض سره تماس ونیولو. نو نو وړې وایي
د پنجاب معمول مطابق بغیر فلډ پوزیشن بېږي سن کې ګدو چې کوم مقام هغه درمیاني درجه تر رسیدلو هغه بغیر فلډ لیول ته اوس روان دی. دا جن سکر نچله درجه کې سیلاب په لیول کې دی.
یاد دی چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 4 کسان مړه او 109 جوبل شوي دي او گلگت بلتستان کې هم 15 کسان مړه او 6 جوبل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي. لن خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د دریو امنیتي سرتیرو په ګډون 4 تنه وژل شوي چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د سوات د منګورې ښار په بیلابیلو سیمو کې پاکستانی پوسټ پر ګرځېدلو بندیز لګولې دی او کور په کور د لټون عملیات کوي. د شمالي وزیرستان د تحصیل سپینوام اوسیدونکي وایي چې د ورغدو قبایلي سیمې سره په پوله شوه تحصیل کې د پاکستان پوځ د 1300 ورځو نه د ځایي سپین روبو په مرسته د لټون کوم عملیات پیل کړي وو. اوس سپینوام تحصیل ته غځېدلې دي. بل خوا ځایي ولس د پاکستاني پوځ نه غوښتنه کوي چې څنګه د لټون د عملیاتو په نتیجه کې سیمې د وسلوالو نه صفا کیږي نو باید دوی ته خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازه هم ورکړل شي. پاکستان د دغه هیواد د طاقتور استخباراتي ادارې ایسای نوې مشر وټاکلو. پاکستانی پوز د مطبوعاتو ادارې نن ویلي چې لیفټنن جنرل رضوان اختر به د اکتوبر د لومړۍ نیټې نه د ایسای استخباراتي ادارې د مشر په توګه خپله دنده پیل کړي. ټاکل شوې ده چې اشرف غنی احمد زید افغانستان د نوي ولسمشر په توګه راتلونکي اونۍ سوګند پورته کړي. دا خبره د نوموړي د انتخابي ډلې ویان طاهر زهیر پرون مخام مشال ریډیو ته وکړه. سپین ماڼۍ په افغانستان کې د واک شراکت د تړون هرکلی کړی دی. سپین ماڼۍ ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره دا یوازینی لار ده چې جمهوري پروسې ته هرکلی وشي. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه سینکیان کې د چاودنو په یوه لړۍ کې 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. تېره ورځ د لیونټای سیمه کې لږ تر لږه په 3 ځایونو کې دغه چاودنې رامنځته شوي دي. انقره وایي چې په تېرو 2 ورځو کې د اسلامي دولت وسلوالو د پرمختګ په نتیجه کې 1,15,000 شامي کردان ترکیې ته وړېدلي دي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نوري دا سم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې فوزي اپریشن ضرب عزب کامیابی سره روان دي او پاکستان فوز په ځمکني او فضائي کاروایانو کې 15 نور طالب وسلوال وجلي دي. اداري لیکي چې ضرب عزب اپریشن د طالبانو زور کم کړي دي او د اپریشن لوجي د ملک دننه په ځان وژون کې بریدونو او د ترهګرۍ په نورو کاروایانو کې ډیر کمی راغلي دي. خو حکومت لا پکار دي چې د اپریشن خاتمه وروسته د ملک په نورو ځایونو کې چې د طالب وسلوالو کمیټه کاني دي نو د هغې خاتمه دي هم یقینی کړي چې دا شان د ملک نه تر هغهري ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې 2 نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلل چې پکې د یو تعلق د خیبر پختونخوا او د بل تعلق د قبایلی سیمو سره دي او پر روان کال کې د پولیو کیسونو شمیره 1,16,000 ته ورسېده. اداري لیکي چې دومره لوی شمیر کې د پولیو کیسونه مخې ته راتلل د دې خبرې گواهی ده چې پاکستان کې د نکاسۍ، صحت او صفایي انتظام ډېر خراب دي. صوبایي حکومتونو سره سره وفاقي حکومت له پکار دي چې صحت، صفایي او د نکاسۍ خراب انتظام تدی خصوصی توجه ورکړي ځکه چې زمنګ په نالو او سکلو اوبو کې د پولیو وایرس ودمومي نو په داسې حال کې د دې مرض مخنیوي کمپاین نشي کامیابې دي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان سٹیټ بینک د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د مالیاتي پالیسۍ اعلان وکړو او ماهرین وایي چې غیر ملکی سرمایه‌کاری کې کموالی د روپۍ قدر کمیدو او زر مبادله ذخایرو کې کموالی لوجه ګرانۍ کې نور هم اضافه کېدی شي. اداري لیکي چې موږ له د زړه د خلاصه د حقیقت تسلیمول پکار دي چې د یو ښار په یو یا دو بازارونو چاپی وهلو سره د ګرانۍ طوفان مخنیوی ممکن نه دی، بلکې د لپاره یو موثره حکمت عملی جوړول پکار دی چې فائدہ یې نیغ په نیغه عام ولست ورسی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د حکومت نه مطالبه کړی دا چې راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي اصلاحات وکړي، نوی مردم شماری او حلقه بندیان دي وکړي، الکترونیک ووټنګ مشین او بایومیټریک سیستم استعمال دی یقیني کړي، او د مقصد لپاره د آئین آرټیکل 240 کې د ترمیم وروستو ضروری قانون سازی وکړي. اداري لیکي چې د حکمران ګوند سره سره د ملک ټول ګوندونه دا غوښتنه کوي چې انتخابي نظام کې اصلاحات پکار دي، او بیا په داسې وخت کې د الیکشن کمیشن لخوا دا مطالبه کول نو ضرورت د دې خبرې دی چې فوراً د پرې عمل درآمد وکړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې پاکستان په بحر هند کې د اټومي وسلو پر ځای کولو پلان لري، او په دوو کلونو کې د لنډ واټن توغندیو آزمایني کړي چې د اټومي وسلو وړلو توان لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ دواړو امیدوارانو د ملي یووالي حکومت جوړولو لوسنامه لاسلیک کړه. د دغو دواړو لیکنو غټ ټکی له ګل ایاز ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي سیډنیز ادارې په حواله لیکلي چې پاکستان د سمندري او د لنډ واټن اټمي وسلو ترلاسه کولو کوشش کوي. د سټیمسن سینټر نومي ادارې مرستیال مشر مایکل کریپین ویلي که څه هم پاکستان نړۍ ته د محفوظه اټمي پروګرام په اړه ډاډګیرنه ورکړي، خو د سمندر میش نظام او د لنډ واټن میزایلو یو شمېر تجربې یې کړې دي. ورځپاڼه د کریپین په حواله زیاتوي چې پاکستان د اټمي پروګرام په اړه د بنیادی اصول لري چې دا محفوظ دي، خو دا ممکن نه ده ځکه چې له لانچرو نه اټمي وسلې بیلول ممکن نه دي او په سمندر کې دا ډیر ګران کار دی. ورځپاڼه لیکي د لویدیز چارواکي له 1998 کال راهیسې د پاکستان د اټمي پروګرام په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د روان سیاسي اړیګړې له وجې دا اندېښنې نورې هم ژورې شوې. ورځپاڼه لیکي پاکستان له یو لسیزې راهیسې د لنډ واټن توغندو تجربه کوي چې د اټمي وسلو وړلو توان لري. پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د ځمکني بیلیسټک او کروز میزایلو 8 تجربه کړي چې د اټمي وسلو وړلو توان هم لري. ورځپاڼه د څېړونکو په حواله لیکي د پاکستان بل استراتیجي په بحر هند کې د اټمي وسلو پر ځای کول دي. دا په جنگي جازونو او یا د هیواد 15 بحري ابدوزونو اوبتل کې پر ځای کېدای شي. په دې موخه پاکستان په 2012 کال کې د نیول سټراتیجیک فورس کمانډ په نامه ځواک جوړ کړی و. دا د هوایی او د ځمکني فوج په شان د اټمي وسلو سار کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی د پاکستان د سمندري اټمي وسلو د پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې دا پاکستان پورې اړه لري چې خپل پروګرام او پلان وړاندې کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو پرون په ارګ کې د ملي یووالي حکومت جوړولو لوزنامه لاسلیک کړه. د دې لوزنامه تر مخه اشرف غنی به ولسمشر او عبدالله عبدالله به وزیر اعظم وي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د لوزنامې لاسلیک کولو دستوره په ټاکل شوي وخت شروع نشوه، خو د دواړو کاندیدانو استازو، لوړپورو چارواکو او ولسمشر حامد کرزي پکې ګډون وکړو. ورځپاڼه لیکي د لوزنامې تر مخه اشرف غنی احمدزی چې کېدی شي په انتخاباتو کې کامیاب وګرځول شي به د افغانستان نوی ولسمشر وي. همدارس د ولسمشرۍ دویم کاندید عبدالله عبدالله لپاره د چیف اگزیکټیو آفیسر یا اجراوي مشر څوکۍ جوړه کړل شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ له درې میاشتو راهیسې خبرې روانې وي چې پکې امریکا هم منځګړیتوب کاو، خو تېره اونۍ دا خبرې ختمېدو ته نږدې شوې وي کله چې عبدالله عبدالله په دې خبره ټینګار کاو چې د وټونو ټولو شمېره به نه څرګندېږي. ورځپاڼه لیکي دا لا معلومه نه ده چې اشرف غنی به کله د ولسمشرۍ د څوکۍ سوګند او پورته کوي او کله به نوی حکومت اعلانوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د ډیپلومیټ مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی چې په پاکستان کې روان احتجاجونه د دې ملک د گاونډیانو په خاصه توګه د هند لپاره څه مانا لري. د مقالې په یوې برخه کې راغلي چې له دې احتجاجه داسې ښکاري چې که د هند او پاکستان په خپلمنځي اړیکو کې څه پرمختګ کیږي هم نو محدودیت به ولري. بوریوال کاکړ د دې مقالې نورې برخې بیانوي.
دی ډیپلومیټ مجلل کې د پاکستان په سیاست کې یو بل باب پرانستل کیږي. دا ځل ټاکل شوی حکومت ته لولسی احتجاج خطر پیښ دی.
د ځل د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری له نواز شریف غوښتنه کوي چې له وزیر اعظم استعفا ورکړي. پخوانی کرکټر عمران خان تور لګوي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نوم ډلې پراخې درغلې کړې وې. په کینیډا کې اوسېدونکي ملا طاهر قادری بیا پر حکومت تور لګوي چې غلاګانې کوي او د ملک چارې په خپلو لاسونو کې اخیستې دي. دی ډیپلومیټ لیکي داسې احتجاجونه نه د پاکستان او نه هم د نواز شریف لپاره څه نوې کیسه ده. تر دې وړاندې یو ځل بېنظیر بوټو او بیا هم پرویز مشرف د لرې کړې وو. مجله زیاتوي چې تر ټولو مهم بیا هم پوز دی د کوم چې په دې روان احتجاج کې رول تر اوسه څرګند نه دی. مجله پر مخ لیکي د پاکستان پوز شای دا ځل لیغ په نیغه کودتا ونه کړي، هغه ځکه چې بیا به د امریکا د مالی مرستو په ګډون د نړیوالو ملاتړ له لاسه ورکړي. مجله د سیاسي چارو د کارپوهانو له خولې لیکي چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج تر شا پوز دی کوم چې پر امنیتي او بهرنۍ تګلارو خپل واک ساتل غواړي. په مقاله کې راغلي شای دا احتجاج د هند او پاکستان پر اړیکو منفي اغیز وکړي کوم چې په دې وروستیو کې د شکېدو پر لور ښکاره شوی دی. مجله لیکي دا احتجاج په داسې حال کې دی چې په هند او پاکستان کې د نوي حکومتونو له راتګ سره د دې دوو ملکونو د اړیکو عادي حالت ته د راتلو هیله پیدا شوې ده. د نواز شریف حکومت داسې څرګنده کړې ده چې دوی تر روایتي تګلارو تیریږي او له اوږدمهاله حریف هیواد هند سره ښې اړیکې جوړول غواړي. خو د ډیپلومیټ مجلې د سیاسي چارو د کارپوهې او د هند او پاکستان پر اړیکو د نظر لرونکې ډاکټر عائشه صدیقه له خولې لیکلي چې نواز شریف به تر دې احتجاجونو وروسته اوس په خپل ټول دوره کې یو علامتي وزیر اعظم پاتې سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جون د میاشتې د 15 نیټې په شمالي بدرستان کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي. په وځ وخت په وخت وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د دې عملیاتو نه وړاندې به وسلوالو هم د هر پیښې په اړه خپل موقف وړاندې کوو، خو په تیرو دوه میاشتو کې زیاتره غلي پاتې شوي دي. دا چې د دې څه وجه کېدلی شي د دې ټولو پوښتنو ځواب زموږ همکار منور شاه په خپل ریپورت کې بیانوي.
په داسې حال کې چې سباندې د دوه میاشتو راهیسې قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب په نامه پوځي عملیات جاری دي او د پوز مطبوعاتي اداره آی ایس پی آر ادا کوي چې پکې تر دې دمه د 900 نه زیات وسلوال وجل شوي دي. دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي یو بیان کې د آی ایس پی آر د داوو تردید کړی دی. په دې حکله د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسف زی وایي که څه هم د وجل شوو وسلوالو د شمیر په اړه تصدیق کول ګران دي، خو په ظاهره پوځي عملیات کامیاب ښکاري.
په خیال د درې هدفونو خو وسه پوری ضرب عذاب چې کوم فوجي عملیات یو کې ترلاسه شوي دي، امیرام شاه شو، امیرلی شو او نورې سیمې شوې. دا د میدانی علاقو نه زیاتره چې طالبان هغلته اوسېدل ژوندي وو، یو سیستم یې روان کړي وو، هغه دغه ځینه وشړل. دویم دا و چې په سیمه کې د حکومت رټ یا د حکومت هغه واکداري هغه پراخه شوله. درېمه دا شوه چې دوی دغه سیمې نه دا خلک وشړل او د هغوی چې کوم هغه نظام و سیستم و هغه سټرکچر چې ولاړ و هغه یې له منځه وړلو.
دا راز د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سعد محمد وای تر دې دمه د پوځي عملیاتو په وړاندې کوم لوی مزاحمت نه دی رامنځته شوی، خو وړاندې مرحلې به تر څه حده مشکلات لري.
کله دا چې د پخیل مغرب څخه د شمال چې کوم مغرب علاقه ده دغه په غوړتي عملیات نو بیا به مشکلات برازي او هلته به صحیح پته لګي چې بیا ګرمي څومره ده او څومره نه ده. او مزیده حالت خو زما په خیال باندې داسې دغه چې کوم دی د فاز زیاتره براش کامیابه تللی دی اوسه پورې نو مونږ قدمونه چې کوم پورته کول دي که هغه پورته نه کړی شو
د پوځي عملیاتو پر مهال وسلوال طالبان تر ډیره حده غلی پاتې شوي او په دې موده کې چې پوځ د وسلوالو د وجلو کومې داوی کړي د هغې په اړه یې هم ډیر کم خپل موقف وړاندې کړی. د وسلوالو طالبانو لخوا دا وروستی بیان څه څرګندوي؟ په دې پوښتنه سمی یوسفزی وویل
نو دا خو د طالبانو یو ګوریلا جنگ دی. دوی خو په یو سیمه کې وو، بیا دغه سیمه باندې چې برید وشول دوی چې کوم دی کمیونیکیشن یا د رابطو چې کومې لارې وي هغه له منځه ولاړلې یا ټلیفونونه وو یا بې ځایه شولو یا مشکلاتو سره مخامخ شولو، خو هیڅکله هم دوی مکمل ډول له منځه نه دي تللي. زما په خیال بیان ورکولو سره د دوی د قدرت او د دوی د قوت اندازه نه لګېږي. نن سبا بیان ورکول ډېر اسانه کار دی، سبا داسې وسایل دي، انټرنیټ دی، کمپیوټر دی، ټلیفون دی، انټرنیشنل ټلیفون دی یا سټلایټ ټلیفون دی، د هغوی لارې دوی کولی شي چې میډیا سره رابطه وشي.
شمالي وزیرستان چې پکې د زیاتره وسلوالو ډلو مشران میشت وو، دغلته د پوځي عملیاتو نه پاس آیا دا ممکنه ده چې وسلوال طالبان بیا فعال شي؟ په دې حکله بریګیډیر اسد وای
دوباره زما په خیال باندې هغه قابلیت نشي حاصلول چې کمپنی په شمالي وزیرستان کې دلته خو د مکمل یو علاقه ورکړی شو وه چې دوی دلته سکول هغه کول. نارت وزیرستان باندې سره یو سټیټ وایي چې پاکستان فوج هم موجود دی، پاکستان فوج خو سکول نه کنه. اوس زما په خیال باندې څه داسې علاقه نشته او د بیرونی ملک نه هغه قابلیت سړی نشي حاصلولې که دوی په افغانستان کې ناست یا نور ځینو کې ناست، هغه بیا قابلیت نشته. ګوره مواصلاتي نظام هغه نشته دی، هغه بینکونه نشته دی، هغه تګ راتګ نشته دی. نو زما په خیال باندې فعال کېدی شي دوباره ویزه نه وایم، ځکه چې د دې یو مربوط حل تر څو پورې مونږ نه نو دا به مسله د پاکستان سره وي.
نوموړی زیاتوي پاکستان کې به په مکمله توګه امنیت هغه وخت راځي چې یوې خواته د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ترسره شي او بلې خواته د هغه ټولو خبرو مخنیوي وشي چې په نتیجه کې یې وسلوالې ډلې وده کوي او قوت ترلاسه کوي.
او اوس هم وخت شوی د اونیس پروګرام زما کور زما کلی ته. نن په اونیس پروګرام کې فرهاد شینوار د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل ملکانه کلی ته ورغلی او هلته د خلکو سره خبرې کړې.
د مشال ریډیو اوریدونکو زما کور زما کلی خپرونه کې درته هرکلی وایم. دا ځل زه فرهاد شینواره د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل په ملکانه کلی کې موجود یم. نن به د دغه کلی په تاریخ، دود، دستور او د خلکو په ژوند ژواک باندې خبرې اترې کوو او د دغه کلی د خلکو ستونزې به هم رابرسېره کوو. ملکانه کلی کې ځینې کسانو سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
که تاسو راته خپل نامه وخلی مشرا
حیدر خان.
حیدر خان، دلته ملکانه کې کومه قبیله آباد او نور کوم تپو خلق دلته کې آباد دي؟
زمونږ نیکونه راغلي په اول سر کې سختاینه، سختاینه نه چې بداینه راغلي، دا د مامند او پیخه افغانستان. ټول قومونو په افغانستان کې درک شته، کلي هم شته او پټي هم شته او ځمکې هم شته. اول راغلو مونږ د مامند او پیخه نه خیبر کې وپنوي، نو زمونږ نیکونه د خیبر نه بیا راتلي اوبو د غبه او دلته به خامخا په غنالو مالو کې لګې وې، نو بس دغه ځای کې بات شو. او بیا هغه نه پس کوم دی کنه مونږ ته څوکنو مې او مر څنګه بیا را څنګه و چول نشانونه په هغه نشانو باندې مونږ بیا کویو واله هغه کویو کړي رځه چې وبو ته بس په هغه کویو باندې مونږ بیا دا خاصه لوخانی چې کنه دا ځکه ډیر باز شو چې مونږ ته بس بیا وبنیش نش.
په دې ملکانه کلی کې هندوان هم تیر شوی په تیر وختونو کې او دا غوی ساباده او دا اوس شتاو کنه دلته
بالکل یشتا دا چې وو چې مونږ پرونه وو هغه ورځ او یا ساتل او ځان سره دې راکلو په دغه ځای کې کلای ولاو دا هندوان ولا کلی پورې ګرچا پر بل کلای ولاو او په دغه کې به پراتو او چې څومره خبر دا ما ته ګوره به ټول به په دغه هندوانو باندې کړه مزدوري وی اور چې کړه الوار کې په بازار کې چې څومره دکانونه ټول دا د هندوانو دغه دیوال نه رسیدلای زړه دیوال ته په دغه پورې دا کور یو او بالونو مې د وسوس مرد شو تایو څو پیری دې کلی دې بیا راغلی چې پاکستان جوړ شو نو کچرکوټ کې له اکاډمي وړي.
د مشال ریډیو ریدونکو په ملکانه کلی کې ګرځو او تاسو باندې د دغه کلی سیل کوو. په ملکانه کې یو بل مشر سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر علیجی.
که تاسو راته خپل نامه وخلئ.
جان اکبر.
تاسو که دا راته ووایئ چې ستاسو دود دستور سره د شینوارو دغه قبیله پرته د شیخ ملخیل او د ملکانی کلی په تاریخ باندې ځنې مشرانو سره مونږ خبرې اترې وشوې. تاسو سره د دغه کلی په دو دستور باندې خبرې اترې کړو چې دلته کې د خلکو رواج د عامو نورو قبایلو په څیر دی او که څنګه؟
زمونږ شینوارو خو دا رواج دی پلرو نیکونه سچ مشرانو نه چوجرې جوړې کړې دي ښې ښایسته اباو کې حزب محمود چې څه خوراکې وسه کېږي که نه میلمه راشي نو میلمه له ډېر عزت ورکوي ډېر ښه عزت ولا ورکوي. ډوډۍ په وخت کې ډوډۍ، چای په وخت کې چای، او د هغه په وخت کې شربت یې ګرمۍ کوي او ښه رسم رواج اوس هم هغسې لکه څنګه چې پخوانه و او ښه عزت یې کوي واورې. او چې ماتې ګوډي جرګې کېږي مشران سپینګیري سره راټول شي ټول هغه فیصله ولا وکړه او بس بیا حکومت حواله کړه حکومت ته وایي چې دغه باندې اسار کړه دغو دو کسانو جوړه مونږ وکړه تیګه مو لګ دی او ورسو لګ دی چرته چا دښمنی راشي کنه کوم ولا تیګه کیده بیا حکومت ته پېښ کښ مونږ دومره روپۍ تیګه ولکه خو دومره کاله لیا دوه کاله لیا څلور کاله لیا شپږ کاله.
دغه کلی خلکو روزګار څه دی؟
دغه کلی خلکو خو دا خلکو ډیر پسمنده دي څوک چا خپل لاري او چانی او ټول کلندرای او ډرای او رای کاریا دی. سرکاري نوکر په شام کې ډیر کم دي بس ترانسپورت کاروبار کا څوک ډرایوران دي پردي او څوک کلندران دي او څوک سي او څوک څنګه یو اوس ترانسپورت هم هغه سي خوان نشته لکه مخ کې چو هم مزدوري شته هیڅ خرچې زیاتی او مزدوري کم کرایې کم دي دا په منګای په نسبت یې کرایې ډیره کم دي.
دا اوس مونږ ګورو چې دغه ملکانه کلی د یو خوړ په غاړه آباد دی کنه. دلته کې ګورو ځنې ځایونو ته دغه حفاظتي بندونه جوړ شوي دي خو ځنې نورو مخامخ نورو ځایونو ته نه دي جوړ شوي. نو دلته څومره سیلاب راځي او بیا څومره ضرورت دی داسې بندونو ته؟
زموږ خاصه ملکانې تقریبا اولس و فوټه اتلس و فوټه باره شوې کوڅ څنګه پورې خو زموږ نه پاس سرک نه پاس خلک چې دي کنه دغه ته حفاظتي بندونه نشته دغه په ټیم په خطره کې دی او کلیم په خطره کې دی پوه شوې؟ او داسې کته نورو هغه شته چې ځینې ته ضرورت شته او ځینې شوین دي ډېر خو کم شوي تقریبا په روپۍ کې شپږنې شوي او لس نې پاتې شوی دی حفاظتي بندونه نشته دی. نو بس سیلابونه په کورو باندې هم ننوځي او په ټیم ختمی او ورڅه ختمی. مونږ دا غواړو چې حکومت ته درخواست کړو پارټا سیکرټریټ والا تام چې دا مونږ ټول کوم بندونه نه جوړ شوي کنه چې دغه ټول ته بندونه وډیسي نو مونږ به د حکومت پاکستان ډېر خوشحاله یو.
مشال ریډیو اوریدونکو په ملکانه کلی کې یوې بلې برخې ته راغلو. دلته کې اسې خو لوی لوی کلاګانې دي د خاورو دیوالونه دي خو په دې کلاګانو کې دا وخت زه ګورم چې لوی لوی برجونه جوړ شوي د بلډینګونو په شان او دا ډېر پخواني برجونه دي. د دغې برجونو پاک لباندې یو تن سره خبرې اترې کړو که خپله نامه راته واخلئ.
نسیم ده مننه.
نسیم دا وخت زګورم چې تقریبا دغه درې لیا سلور برجونه ماته ښکاری. د برجونه به کله جوړ شوی او د څه لپاره جوړ شوی؟
هر دا دومره که مخکې جوړ شوی چې مونږ پیدایش نه مخکې جوړ دی او دا دوه وجه کېدای شي. یو پخوا بدی وي او دویم به د خپل غلغل چکینه چې کوم وخت حفاظت او څوکۍ به پکې کړي دا دا غلم جوړ شوی خو اصلي زیاتې بدی وي او آبادی کم او کلی لري وسره دا لوړ برجونه بدی لپاره جوړ شوی او دا ګول برجونه یې ته په نظر یې درې ښکاري تا ته
مینار غوندې ښکاري. دا نو دغه برجونه ته دننه څنګه لارې جوړ شوي او که څنګه خلک ورته راخیږي؟
دې کې دننه د لرګي پوړۍ لګېدلې اوس هم شته ثابت یې دا دوه چتم دی درې چتم دی. دا برجو مینه یو چت دوه تر اوسه سلام کړی دی. دا په منځ کې پټ شوي بدی په کنجونو باندې اړیکې لګېدلې د لرګي د خوان پاخه پخواني لرګي چې دا په خټه کې بند شوي په دغه دا سړی به په دې ذریعه به دا خلک خاطب به داسې پوړۍ نه چې پکې یخې نه په خټه کې بندې شوې دي داسې لرګي جوړ کړي دي پټکای پټکای کنه لکه څنګه چې اوس د سیمټو پوړۍ جوړېږي پخوا لرګي په خټه کې بندولې په کنجونو باندې په دې به خاطه دا غورانې نه خو دا کوم چې مار دوی دین یو چت وړاند کې دا د کوک شوی او ته دلدلولې باران سره او د کلي خلکو بیا ویش دا چې را وړاند شي دلته زموږ د کمرې وای نو دا یو چت یې تر تیر کار وړاند کړه بر ورو خاته نورینده ثابت ته تخکاری دوه چته کټو دغه او بل چې دغه نه چت پت نه خود له باران وړاند کړي با ضعیف شوی بارانو دلاسه دي کین یا غیو جنده په خکاری تا دی تبا کې د خپل لیاشتاب کې پټ کی چې خټه کې کومې غ جوړې کړي پوړې کنه
نو په دې کې وسم څه څوکې کا خلک شپې ورته راخیږي او کڅنګ چې کله داسې حالت خنې لیا څنګه
یرا زر وخت وسم په یادش باندې په کې داسې څنګه نه شوای څوکې مو کې چوک نه دی ورته راختلې خو نور د کونچ آبادی کې دنه نه دی ایو خو بار دی د آبادی نه کنه دا دوجه دنه نه دی نو دا خو معلومه خبره ده چې دغه چې ضرورت راشي ورته راخیږي دا چت شپ چې کتنګ چې دا اوس آبادی جوړیږي
د مشال ریډیو اوریدونکو په ملکانه کلی کې ګرځو او تاسو ته د دغه کلی حال درکوو د دغه کلی یوې بلې برخې ته راغلو دلته کې دا وخت زګورم چې لوی لوی پټی دي او دلته کې فصلونه هم خلکو کرلي دي ځنې زمینداران هم لګیا دي په پټو کې کار کوي نو دلته کې یو زمیندار سره خبرې اترې کړو سلام علیکم
وعلیکم السلام
که تاسو را تخپل نامه وخلای
از ما جریم الله زمیندار کار کړو موسم مطابق سوزی لگو وس اوړی د کومي ګرمۍ سوزی دا ختم شوی زمي سوزی و لگاولا بس دا مونږ ترې یو کلاس مونږ په کلی کې وبوي لکه زین تر آباد کا والے سره م لوپو کار هغه بیا ډیر خپ فصل وکا هغه نه بعد هم یا لګ لګ زمکا آباد اول انداز آباد اول نو زمګه تقریبا څومره زمکا دا کنه دا ټونه م آباد کا نو موسم مطابق سوزی په کلی کې وو اوړی له دا زمي بیاله وس وسن کر شو دی کړه اوړی هغه ختم شو وس مولای و لګولې شلغم لگو پالک لگو گوپیان لگو دا بسغلان کرلا ہے دا بس دا ٹماٹر سیزن ختم شو بس دا سی لگیایو که دا
پا چمرا جرب از مکا باندیم دا غا فصلو نا کرلی دا
یہ رت تقریباً دا تونا لس جربو پور از مکا دا تی دا از من سر آباد دا تولم آباد کرلی دا
نو استاسو دا غا پتی چمرا سبزی که دا بیا مخ که خرصوی بازارونو که
بسنگا دا خوبا دیر زان مطابق نزیاد سوزی خرصوی بازار تا یو رو دلتان خل دکان دی بده که خرصو خلکو تا دیر سوالتم دی دیز منگا سوزی سر کور نو ترتن زنانه ایم را در می خپل سوزی کور مطابق ضرورت پوره که یک ماشوم راشی کارشای راشی بس دلتا سوزی اخلی تازه سوزی ورتا میلاوه گی بازار نپا بچی بس دلتا سلگو سوزی خرصوی ماشالا بس سوزی خو لوند کوتل ډیر خپل سوزی ده دا سوزی چې کارته وایم چې مولای یو خریم کوي ته ګوپی یو خری ک گازر یو خری ک چشی یو خری کنه لوند کوتل خو ډیر خپل سوزی ده تر کې چې وبمنګ خپل سپا او بور کوله سکل او بول اور کو کوی نه راخی دی غو بور کوله نه دی مطابق دی به ذریعہ باندې سوزی ډیر خپل ده
خا دا وخت ز ګورم چې دلته کې دو بو یو ډیګی لګیدلې ده او دغه بورډر خ بندوبست شوه دا چا کړه دا بندوبست
دا هو راه خپلای والا مونږ ته کړه را پروجیکټ باندې او مونږ ته کړه دا لینډ را ته کړه خلک انتر بوري لینډ نه منتر ور کړی دي خلک له کور کې خلک له چاته رسی هغه ته مونږ ور ور کړی دي تکلیف ورته نشته به دا نه پټیمو به کو مخ به بيزي واکله به واکله به نو جنریټر خرچه نه پوره کیدا کنه جنریټر هم ولا خرچه دی قیمتي ده زیاته نو بس هغه اوس دا سولر حساب آندے شانسی اوبر آخے جائے بس ٹول اوبر دوبا چالی جائے بس پٹری بود گزارا اکڑ دا چا بجلی شی چا جرنیٹر شی چا سولر شی نے بس گزارا پکلو پلا گزارا کار تر رکھو
سی شو دیرہ میرا بانیس دا
دا خوش آر شی دیرہ خوش
اوریدونکو ملکانه کلی کې یو بل مشر سره خبرې ترې کړو سلام علیکم
وعلیکم السلام
که تاسو را تخپل د مو وخلې
زما نوم فوجي نذیر محمد
دلته د تعلیم او صحت څه صورتحال دی دلته کوم یو وړوکی هسپتال چې غې ته بيچوي اشتاو کنه او سرکاري سکولونو څه حالت دی
موږ سره خو نشته هسپتال نشته سر بلندې کوتل بازار کې مغه یو هسپتال دی زنانه هم ورځي او مردانه هم ورځي ډاکټران هم تیپه نشبره بردی او نور په دې کلو علاقو کې نشته پد پرایویټ ډاکټران دی او ډاکټر مکتب راځي خو خپل من معنی څه وی بسغي ویلي دا معلومات ته ډاکټر دی نو او سرکاري څنګه نشته پروګرام څنګه یو نشته ډیرو ته ضرورت په ټول علاقې کې نشته ډیر زیات ضرورت ورته خلک ډیر مجبور دي ډیر تکلیف ورته دا مخام خو ګور دا ډار ډارسن راځنه نه ناسي ډارسن نور ته ملګو چې لندې کوټل کوټر هسپتال لاړی شي دا ټول تکلیف بیمار ګرمه وځي د نور خراب شي ناستی خلک غریب وي وسه نشته اسپیتالو او ډارسنو کړیانو حکومت یو غوښتل کوم ته ډیر سهولت شي دواګانی ورته خو د حکومت من کامیابی ده لکه به خوشحالي خو کار دی خو نشته راته هسپتال نشته
دغه مونږ دینه مخکې یو پټو ته ورغلی و غې دلته خو غې پټو ته وبوي یو سرکاري سکیم ورته شوی د اوبو په دې نور خوښه کورونو کې او کلو کې د اوبو څومره ضرورت دی
دلته څو پیسه ضرورت دی اوبو دا تمام علاقه دي ته شیخ مل علاقه دا ټول به دغه یو ځل راته د دوه درو په خوب باندې شپه ورځ به گزاره کړه ورځ به شمسی مازیګر بند شوه مر به ولوی دم بیا به پوجه تکلیف وو به بالکل نه ډیر زیات تکلیف وو کوڅه کچای بیخی کچای موږ دا کوڅه مون په خیسی او سپتال راته جوړ شي سکولونه راته جوړ شي چې کوم سکول یو نیم نه چې دا مکمل شي وسازان کی پوره دی ټیور کوي راځم په وخت باندې زری لګی او پوره تنظیم دغه مشي او نورم راته جوړ شي سره د سپتال
جنکو سکولونه څومره دلته نور ضرورت شته ورته
جنکو سکولونه نشته بس یو اخو پرایویټ سکول له مردانه ځانه جنکی کی یو سکول کې سبق یو نشته موږ بس مطالبه خو دغه ټولې سینم کوڅې په خېری نه باران او بو چې باران شي ناسي مکمل لاس ته چیرې موږ د وګو کوزي کورول مو برازي کو نو زموږ غوړ زولي تکلیف لري تا او دا غټ شي نه بجلی او سپټال او سکولونه دا خو عام ضرورت دي شه دا خو ډیر نه نور کوڅې مو چې خو مسه نشته کچې یو وګ پنجاري بیماری ته جوړږي ماشومان کې لوګي دا ټول مسلې موږ چې دا زموږ وشي
د مشال ریډیو ریدونکو تاسو د خیبر جنسی د ملکانی کلی سیل وکړ اوس خپل کوربه فرهاد شنواری لا اجازه ورکړی د خدای په امان.